په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایل دې سات د مهمو خبرونو په لنډیز کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د لادرک ښځو د سلامتیا په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. ډیبورا لاینز ویلي د ټولو افغانانو د حقونو له رعایت پرته له افغانستان څخه د نړۍ ملاتړ په کمېدو دی. د طالبانو مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ټویټ کې ویلي چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر ډیبورا لاینز ته ویلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو لپاره هڅې روانې دي او اړوندې ادارې په دې برخه کې هم راپورونو له مخې له کابل څخه لږ تر لږه څلور ښځینه فعالانې لادره کړي چې ادا کېږي طالبانو بندیانې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې عمران خان او ولسمشر شي جن پینګ ټینګار وکړ چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس دی. دواړو مشرانو چې په پیکن کې د اولمپیک ژمنیو لوبو تر پرانستې وروسته کتلي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بشري بحران د هواري لپاره له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. درنو واورو د سالنګونو په ګډون د افغانستان څو لوی لارې بندې کړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په سالنګونو کې واورو ووري او دغه لارې د احتمالي مرژوبلي او زیانونو د مخنیوي په هدف د ترافیکو پر مخ تړلې ده. هغه وویل چې څلېرش ساعته به وضعیت همداسې وي. د پاکستان په وزوی افغانستان پولیس نږدې په کورم کې پر یوې سرحدي پوسټې د افغانستان له خاورې سخت دریز وسلوالو په برید کې لکټر لګه 15 پاکستانی سرتیري وژل شوی دی. پاوز په یو خبر پانه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړولې خو دغه اعدا سم د خپلواکو سرچینو نه د تایید کړي ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمیر خبریالان او د بشري حقوقو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه اعدا چې سخت دریځو د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه تلویزیوني مرکه کې وکړه خو ټینګار وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدینو سره په ګډه سختې هڅې کوي. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د کونل د مرکز اسداباد اوارد وندو سیمو اوسیدونکو پر مخدره موادو د روغ د کسانو له ډیروالي شکایت کوي.
پوډرانه دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او صد غلاګانې کوي.
د ننګرهار او کندهار پوهنتون یو شمېر نجونې محصلانو چې په تېرو څو ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړې وای پوهنتونونو کې وضع شویو محدودیتونو یې په تدریسي بهیر ډېر اغېز کړی دی.
موږ فکر کوو چې نور لازمونږ پوهنتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو اذانو د لټې پروګرام هم مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبري
ټولګه د افغانان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد ډیبورا لاینز د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د هغو خزینه فعالانو په اړه خبري وکړه چې له څو ورځو راهیسې تری تم دي. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د لادرکه خزینه فعالانو د خوشي کېدو په اړه سمدستي لاس په کار شي. نور په دې راپور کې
له کابل د دوو خزینه فعالانو د تریتم کېدو پنځم ورځ ووته. د راپورونو له مخې زهرا محمدي او مرسل عیار چې د کابل د معترضانو ښځو په ډله کې وي د فبروري په دویمه له خپلو کورونو وړل شوي. طالبان ګرم بلل شوي چې دا دوه خزینه فعالان یې هم د لږ تر لږه دریو نورو خزینه فعالانو په څیر چې پخوا یې وړې وې بندیانې کړي دي. دي. طالبانو نه د منلې چې د خځې د ورسره بندیانې وي، خو په کور دننه او بهر ګڼ فعالان او بشرپاله بنسټونه طالبانو ته ګوته نیسي چې دا خځې یې بندیانې کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیپور الاینس پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره خبرې کړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي چې دیپور الاینس د دغو لادرکو ښځو د سلامتیا په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده. د یونما په ټویټ کې یادونه شوې چې دیپور الاینس د طالبانو د دغه لوړ پوري چارواکي ژمنه چې په دې تړاو به پوښتنې کوي ستایلې او د تازه معلوماتو انتظار باسي. د طالبانو د ارک ټویټر پاڼې د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دغو ښځو د پیدا کولو هڅې کیږي او اړوندې ادارې په دې برخه کې همکاري کوي. د دیپور الاینس او مولوي کبیر تر ناستې مخکې د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلانسن په یو ټویټ کې ویلي د خلکو خپل سری بندیانول او لادرکه کول د طالبانو د حکومت هغه ادعا کمزوري کوي چې وایي حکومت یې د خلکو دی. هغه زیاته کړي چې دا ډول پیښې د بشري حقونو د رعایت په اړه د طالبانو د ژمنو خلاف دی. نیکولاسن ویلي د دغو لادرکو خلکو د سمدستي خوشي کولو غږ کوم.
په کابل کې میشت یو شمیر بلوچستان ادا کوي چې د طالبانو لخوا په وروستیو کې له 1500 زیات بلوچستان نیول شوي دي. د بلوچستانو د کورنیو یو شمیر غړو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یو شمیر نیول شوي کسان بیرته خوشي کړي، خو څو تنه لا تر اوسه ورسره بندیان دي. نور حالې د فیروز عزیزي په رپورټ کې اوري.
پاکستان د استخباراتو د ظلمونو له امله اړ شوی چې افغانستان ته پناه راوړي.
پاکستان پر موږ ظلمونه وکړل، زموږ مشران او کوچني ماشومان یې ووژل. نو موږ د خپل امنیت لپاره دلته پناه راوړي او په کډوالۍ کې ژوند کوو. اوس دلته طالبانو د پاکستان په شان پر موږ چاپې وهلي، نارینه بندیانه وي ورکوي.
شابیبی وایي چې دوی د طالبانو او افغانستان خلاف هیڅ څه نه دي کړي او د کډوالو په شان ژوند کوي. خدانه وایي چې دوی کله افغانستان ته راغلي دي. د دغه کورنۍ یو بل غړی عمر بلوچ په ازادي رادیو ته وویل، له کوم وخت راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د دوی د بلوچو خپلوانو د ورکولو، بندي کولو او وزلو پیښې زیاتې شوي دي. عمر بلوچ ادا کوي چې له بلوچو کورنیو او خپلوانو یې تازه دوه ورځې مخکې 15 تنه طالبانو له ځان سره بیولي او له هغه وروسته بیا نور هم بولي چې شپږ تنه یې اوس هم د هغوی په بند کې دي.
دغه نفران کې 14 نفران ایله کړی دی، هغه نور بندیان دي، نور یې موړی دی. شپږ تر اوس بندیان دي، شپږ کې دوه ډیر زخمیان دي. دغه وخت په گرفتاری وخت کې ډیر والی دي.
دغه بلوچستان کورنۍ وایي کلونه وړاندې په پاکستان کې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان کې پناه اخیستې وه او د کابل ښار 5 امنیتي حوزې اړوند کمپنۍ سیمه کالا کوڅه کې اوسېږي. او په خبره یې طالبانو هم یاد کسان له همدې ځای نیولې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ژوند د خوندیتوب لپاره دې ورسره مرسته او له نیولو او بندي کولو دې لاس پکار شي. هڅه مو وکړه د دغو بلوچو وګړو د اداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت چارواکي پوښتو، خو نو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم او د چین ولسمشر له افغانستان سره د بشري مرستو او په دغه هیواد کې د سولې او ټکاو د اهمیت په اړه خبرې وکړې. عمران خان او شی جین پینګ پرون په پیکینګ کې وکتل. تمه ده چې چین د مارچ د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه وي. نور بل سفیر الله ستانکزي واورو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی پرون یې له ولسمشر شی جن پینګ سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شی جن پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې کړي او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره دې دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوي شتمنۍ ورخلاصې کړي. د خان او شی جن پینګ تر لیدنې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل چینایي سیال وانګی سره کتلی. قریشی په یو کانفرنس کې ویل تمه ده چین د مارچ په آخر کې د افغانستان د نږدې ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته جوړه کړي.
هم ایک نشست کریں گے آف دی امیڈیٹ نیبرز آف افغانستان.
موږ د افغانستان د نږدې ګاونډیانو یو ناسته جوړو. چین، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان دا به ټول راغوښتل کیږي. په پای کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم راغواړو چې له هغه سره خبرې وکړو.
انکو بھی دعوت دیں گے تاکہ ان سے بھی تبادلہ خیال ہو سکے.
لکه چې 13 اگست میاشت کې طالبان واک ته ورسېدل د پاکستان لوړ پوړو چارواکو څو وار افغانستان ته سفرونه وکړل او بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان اړوند مسلو باندې څرګندونې وکړي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د پاکستان او چین د چارواکو ترمنځ د ناستې په اړه څه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د پاکستاني چارواکو ځینې اقدامات او څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه یاده شوې. لا غیر لې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 11مه فوقلاده ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو چې د افغان جنو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کلتوري مسله وبلله توند غبرګونونه وپارول. پخواني ولسمشر حامد کرزی هغه وخت خان ته توصیه کړې و چې د افغانستان په کورونی چارو کې لاسوهنی او د افغانستان په استازولۍ له خبرو ډډه وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو واورو د سلنګونو په ګډون د افغانستان څور لوی لارې تړلې دي. طالبانو د حکومت دفاع او ادامې وزارت وایي سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه شوې چې له قراردادیانو سره په همغږۍ لوی لارې پاکې کړي او د ترافیکو پر مخ پرانستي وساتي.
د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت وایي ولایتي ادارو ته له قراردادیانو سره په همغږي لارښوونه کړې چې د واورو او باران لامل بندي شوی لارې پاکي او د ټرافیکو په مخ پرانیزي. دغه وزارت د بیان مرستیال محمد اشرف اخشناس پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل
مسیر کوتل حاجیګک
دروسته واورو لامل د حاجیګک لار دشت دیوالی تر پنجاب بازار د دایکوندی لار او پغور کې ځینې لارې د ترافیک په مخ تړل شوې دي.
بروی ترافیک مسدود ګرځیدل است.
د اخشناس په خبره د مال په کابل، میدان وردګ، پروان، پنچیر، بدخشان او بغلان کې درنه واورو وریږي خو د ولایتونو مرکز ته غزیدلې ټولې لارې د ترافیک په مخ خلاصې دي. اخوا د سالنګ لوی لار د مرګ جوبلې او احتمالي زیانونو د مخنیوي په هدف د شنبې لشپې رئیس د ترافیک په مخ تړلې. د سالنګونو د ساتنې او ارنی رئیس عبدالله عبید پرون ماخام آزادی رادیو ته ویل
امکان باز شدن راه برای فعلا وجود نداره.
دا مال د سالنګونو پرانستل ممکن نه دی. موږ له خپل ګرانو یوادوالو چې د سالنګونو په دواړو غاړو شمالي او جنوبي سالنګ کې سار پاتې دي غوښتنه کوو چې د پلوخمري او چاریکارو ښار په لور خوندي سیمو ته ستانه شي. ښاغلی عبید زیاته کړه چې په سالنګ کې اوس هم درنه واوره اوري. اخوا د طالبانو ټول ګټو وزارت د مرستیال ویاند ښاغلی اخشناس په خبره دوی هڅه کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 8000 کیلومتره سړکونو نه واورې پاکې کړي. په افغانستان کې له سړکونو د واورې د لرې کولو د سمو امکاناتو نشتوالي په خاطر په اکثرو سیمو کې لوی لارې څو ونې بندې وي او د لرو پرتو سیمو خلک د ښاري سیمو مرکزونو ته لاسرسی نه پیدا کوي.
د کابل یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی.
فهیم د طالبانو په حکومت کې د یوې ادارې کارکوونکی دی او په کابل کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. فهیم د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او میاشتنی معاش یې هم 8000 افغانۍ دی. هغه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه خوښ دی خو نیوکه کوي چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه دی کړی.
ډالر ټیټ شوی دی
خوراک مواد نه د ټیک سوای مونږ د دولت معمولی دوله ماش نه لرو چې مونږ د خرید وکړو.
خود نرګس په نوم د کابل یو اوسیدونکي بیل نظر لري.
تر څو چې ډالر کته راغلی دی نرخونه په بازار کې ډیر ښه شوي ده، خو زما تقاضا دولت دی چې نورو هم په دې عرصه باندې توجه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو خپل کنټرول ډیر کړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلند وشي. ځینې هټیوال هم دا مني چې د خوراکي توکو په بیو کې ډیر بدلون نه دی راغلی. د عبدالروف په نوم د کابل یو هټیوال ازادي راډیو ته ویل
دا سمه ده چې ډالر ښکته شوی ده، خو نرخونه مې څه تغیر کړی ده، اما دومره نه چې خلق توقع لري.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په برخه کې له نویو هڅو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولوي زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
2400 بوده اور د پنځ شنبه پورس په 2300 افغانۍ خو 2000 تر خطه شي. دا شند غوړی او نور مواد به هم راخته شي.
نو موري ویل چې په لوړه بیا د توکو د خرڅون د مخنیوي په مخه یو کمیسون جوړ شوی چې بیلابیل ادارې پکې غړیتوب لري او دوی هڅه کوي چې د توکو بیې نورې هم راټیټې شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو په اړه ډاډ ورکړی دی.
نور بس دی. له شوزو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د پاکستان پوځ وایي افغانستان پولې ته نږدې په انکرمه کې پر یوې سرحدي پوستې د افغانستان له خاورې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 پاکستاني سرتېري وژل شوي دي. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي ډزو کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړولې، خو دغه ادعا سمدستي خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې ځکه سیمه غرنۍ ده او محدود شمېر خبریالان او د بشري حقونو فعالان پکې فعالیت کوي. د رویترز د راپور له مخې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پرونی برید مسؤلیت اخیستی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا چې سخت دریځو دی د افغانستان له خاورې دغه برید کړی وي رد کړی ده. د طالبانو مرستیال ویاند ابلال کریمی رویترز ته ویلي چې دوی نورو هیوادونو په تېره بیا ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې هیڅوک به د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد برید لپاره کار وانخلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دریځ غوره کړی چې هر کله یې غوښتي وي پر اوکراین برید کولی شي. هغه دا خبره پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې امریکا د اوکراینیانو د مادي ملاتړ لپاره له خپلو متحدانو سره په ګډه سختې هڅې کوي. نور بله صفي ولستانګزي وورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلي روسیه کولی شي په څو ورځو یا اونیو کې پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو کولی شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي حضور په اړه د کړکیچ د حل لپاره ډیپلوماسي هم غوره کړي. سولیوان دا تبصره د فبروري په 6 وروسته له هغه یو ټلویزیوني مرکه کې وکړه چې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او سلاکار ټینګار وکړ چې د ډیپلوماسۍ له لارې د ډیریدونکو کړکیچ د حل چانس د برید په پرتله زیات دی. جک سولیوان ای بی سی ټلویزیون سره مرکه کې که څه هم د روسیې د برید د احتمال خبر ورکړ، خو وی ویل امریکا له اوکراین سره د ملاتړ لپاره هر ممکنه واسه کوي.
We believe that there is a very distinct possibility that
موږ په دې باور یو چې ډېر څرګند احتمال شته چې ولادیمیر پوتین به پر اوکراین د برید امر وکړي. دا کېدای شي بیلابیلې بڼې ولري، کېدای شي سبا ته پیښ شي او یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. پوتین د پوځیانو له ځای پر ځای کولو سره داسې دریځ نیولی چې پر اوکراین هر وخت برید وکړای شي. موږ له خپلو متحدانو سره سخت کار کوو چې اوکراینیانو ته مادي ملاتړ چمتو کړو.
ښاغلی سولیوان زیاته کړه د روسیې په هر ډول احتمالي اقدام کې د اوکراین د دونباس سیمې زمیمه کول، سایبري بریدونه یا پر اوکراین بشپړ یرغل شامل دی. په اوکراین د روسیې د احتمالي برید د اندېښنو په اوج کې پرون یو ډله امریکایي عسکر پولند ته رسیدلي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د ولسمشر جو بایدن په امر پولند ته 3000 اضافي عسکر لیږي. موسکو د لویدیځو هیوادونو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره تیاری نیسي.
او سم د ټکنالوژي له نړۍ میتا شرکت په نړۍ کې د مصنوعي ذهانت تر ټولو چټک سوپر کمپیوټر جوړ کړی چې ویل کیږي دا کمپیوټر یو انقلاب راوستلی شي.
دا نوی کمپیوټر چې آر اس سی یا ریسرچ سوپر کلاستر نومیږي په هر ثانیه کې میلیونونه عملونه اجرا کولی شي او د میټا نوې مجازي نړۍ یا میټاورس ته د پراختیا ورکولو لپاره ضروري ښکاري. په دې سوپر کمپیوټر تریلیونونه عملیات کیږي او دومره لوړ ظرفیت د دې کمپیوټر له لورې د زده کولو قدرت خورا لوړ حد ته رسوي. دا سوپر کمپیوټر 6000 اتیا ګرافیکي پروسیسرونه لري او میموری یا حافظه 115 پیتا بایټ یعنی 1,400,000,000 گیگا بایټ ده. دا برای په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی او د کمپیوټر د محاسبو توان زشت زیاتولی شي. دا ستر کمپیوټر د میټال مصنوعي ذهانت سره مرسته کوي چې په سلګونو ژبو کار وکړي. په همدې حال کې ګوګل هم د مصنوعي ذهانت کوانتومي سوپر کمپیوټر ته د پراختیا ورکولو په حال کې دی. ګوګل په 2019 کې د کوانتومي کمپیوټر پر جوړولو بریالی شو.
پاتې لس دقیقې به زما همکار اسدالله لودین له تاسو سره وي. 8:30 بجې به بیا ستاسو خدمت حاضر شم.
له خبرونو ور اخوا
درنو اوریدونکو زما اسد الله لودین سلامونه ومنې. له خبرونو ورهاخوا ټولګه کې درته دا وایو چې د ننګرهار او کندهار په هنتونو یو شمیر محصلان چې په 13 ورځو کې بیرته زده کړې پیل کړې وایي په هنتونو کې وضع شوی محدودیتونه یې په تدریسي بهیر ډیر اغیز کړی او راتلونکي ته ډیره هیله منې نه دي. په تودو سیمو کې د دولتي په هنتونو دروازې د دلوې د میاشتې له 14 راهیسې بیرته پرانستل شوی، خو د نویو مقرراتو له مخې هغه خزینه محصلان چې په دې سیمو کې به یې پخوا د شپې په پوهنتونونو کې زده کړې کولې اوس باید د ورځې لخوا خپلې زده کړې مخته یوسي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
نږدې 15 ورځې کېږي چې په شپږو ګرمسیرو ولایتونو کې تازه تحصیلي کال او پوهنتونونه پیل شوي دي. د هلکانو سربیره ظاهرا نجونې محصلان هم د نورو کلونو په څیر پوهنتون ته د تلو اجازه لري، خو په ډیر توپیر. خدیجه عزیزي چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د دریم کال محصله ده وایي د هلکانو او نجونو ټولګي او د زده کړو وخت سره بیل شوی دی، خو استادان بیا ټول نارینه دي. نوموړی وایي د پوهنتون د مسؤلانو لخوا انجونو محصلانو ته ویل شوی چې ټولګي نه بهر ونه وزي. روان وضعیت خدیجه د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه کړي.
زه هو زما همسفیانې مونږ یو ډول د ناامیدۍ احساس لرو. مونږ فکر کوو چې نور داس مونږ پوهنتون ویل داسې دي چې یو سند اخیستلو لپاره دي. د ځکه زه په راتلونکو کې مثلا په سیاسي برخه کې د فعالیت کولو اجازه ونه لرم، ما ته یو بس رانه کړ شي، ما ته یو چوکۍ رانه کړ شي، نو زه به په دغه سې ډګري څه وکړم.
پروانه بیا د کندهار پوهنتون د اداري عوامه پالیسۍ پوهنځي د دریم کال محصله ده. د چهارشنبه په ورځ هغه له خپلې خور شګوفې سره چې هغه هم د دې پوهنتون محصله ده پوهنتون ته ولاړه. پروانه وایي په یوه ټولګي کې هلکانو سره ورته زده کړې ورکړل شوې، خو د نجونو او هلکانو ترمنځ پرده زرول شوې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار پوهنتون نجونو محصلانو ته د مسؤلانو لخوا په ټینګار سره ویل شوي چې مخلوطې به پوهنتون ته نه راځي. د پروانې په خبره د دوی د پوهنځي له 113 نجونو محصلانو اوس یوازې 3 تنه پوهنتون ته راځي.
کله چې پوهنتون ته داخلېدلو د پوهنتون ټوله فضا یې داسې خالي و لکه تېر وختونو پر کم څوک دونه علاقمندي د درس سره نه لري، ځکه چې د ټولو په زړونو کې هراس پیدا شوی.
د تودو ولایتونو د دولتي پوهنتونونو د شپې پوهنځیو نږدې 15 محصلانو چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د شپې پوهنځیو د نجونو محصلانو د زده کړو وخت ورځې ته بدل شوی او اوسمهال په شپې زده کړو کې یوازې هلکان دي. سیما افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل مخکې د ننګرهار پوهنتون د اداري او پالیسۍ شپنی پوهنځي محصله وه. نوموړي وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وه، نو اړه وه چې د ورځې کار وکړي او د شپې زده کړي. د سیما په خبره اوس چې دوی ته د شپې په پوهنځیو کې پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نشته، نو ناچاره ده چې له دندې لاس په سر شي.
نه پوهېږم ولا زم بیخي دراهیو کې پاتې ما تصمیم نیول هم راته بیخي ستونزمن دی، ځکه وظیفه هم نشم پرېخوستلی او پوهنتون هم ولا بیخي او بد حالت سره لاس وګریوه.
که څه هم چې نجونې محصلانې پوهنتون ته ځي، خو لا تر اوسه د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو زدکرو په تړاو خپل دریز نه دی روښانه کړی او نه یې څرګند د دوی د زدکړو په اړه څه ویلي دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د نجونو د زدکړو په تړاو د طالبانو د حکومت طرزالعمل نه دی بشپړ شوی.
تر اوسه پورې خو چې د عالي تحصیلاتو د وزارت له لوري څخه کومه اعلامیه نشر شوې د جزئیات د طرزالعمل تر هغه پورې تر اوسه پورې محدود دي. کله چې دا پروسه تکمیل شي نو له وروسته کولی سړی کولی شي چې د ټول جریان هغه او جزئیات دا ډول دي.
طالبان د اګست په 15مه پر افغانستان واکمن شول خو تر اوسه هم د دوی حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نړیوال د دې کار لپاره ځینې شرایط لري چې دوه مهم هغه یې همدا د نجونو زده کړې او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکول دي. طالبانو دا خبره نه ده رد کړې خو ویلي ورته د طرزالعملونو په جوړولو کار کوي.
په کونړ کې په نشو دروغ دو کسانو شمیر زیات شوی دی. دغلته د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې پوډریانو یې ژوند تریخ کړی او هر ورځ له کورونو او انجوماتونو غلاوي کوي. تفصیل له خپل خبريال اورو.
د کرهالی کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي راډیو ته وویل ل دریو میاشتو را په دې خو د مرکز اسداباد پاړوند سیمو کې پرنیشي ټوکو د روغ دو کسانو شمیر ډیر زیات شبه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
په کرهالی دم کلی تیشان او آباد ل چګلی او شګی او د ساګی په ساحو کې کوډرنه دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شته د غلاګانې کوي او سارل کوي چې سپلای او بوټان پټ کی نه بیټیګانی ویشتلې د موټرو نه بیټیګانی وباسي څلور تختې نه پیږي د کوټو په سرونو باندې کابل شپاب د لوسین په غاړه باندې د ماخام په ټیم کې چې سودا مودا کوټ ته وړي په دغه ټیم کې دا چې سایکل دی چاکو باندې والي دی او لس زره روپۍ مستلې دي د والم پکې څه پاتې نه دي چې اوډو کې پاتې دي.
خلک وای دغه معتادینو په ټولنه کې د غلا او سربیره نور زیات ځوانان او نوي زلمیان هم په بیلابیلو نشئی توکو روګدي کړی دي او که مخې ونني ولشي نو ټولنه به د لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی اوسیدونکي دی. وای پر نشئی توکو روګ دو کسانو د خلکو ژوند نارامه کړي او هر څه چې پر مخ ورشي هغه تر سره کوي.
په نشئی توکو روګ دي ځوانان بيخي زیات شوي دي. پرانا ورځ په عملارو کې ولاړ وي د شپې کریچوک خوندي نه دي. هر څه چې پلاس ورشي پټي تر دې چې په خپل مند کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې. اسلامي امارات مسولین نه هله او خواهش داده چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوی دي هغه ته انتقال شي تر څو ټولنه او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکو دا هم وایي چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دی. په کونړ کې طالب چارواکي وای ډیر ضربه د ولسونو پر مرسته پر نشئی توکو د روغ دو کسانو د نیول لپاره عملیات تر سره کړي او جلال آباد ته به انتقال کړي. د کونړ لپاره د طالبانو سرپرست والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
اسحاق عامل وزیر صاحب سره وغږیدم دوی د ځون په سطح باندې د معتادینو یو هسپتال لري هغه په جلال آباد کې ده. یو وری به عملیات وکړو 15 پله به گرفتار کړو همالته جلال آباد ته نقلوي زتي باغه کوم چې روانه علاج ده هغه به انشاءالله په نظر کې ورته ونیول سي. خو یره ته بیا موږ د سپینګیري نه پرېږدي چې موږ لا نیولې نه یې سپینګیري او علما راسي ګوري دا جلال آباد ته ماسته وي نو که دوی دا د سفارش سلسله قطع کړي یو او بل دوی عملاً همکاري راسره وکړي.
خو قومي مشران بیا وایي د معتادینو د معرفي او نیولو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان حکومت او یو شمیر مؤسساتو سره د نشئی توکو د کنټرول او د معتادینو د درملنې لپاره په میلیونونو امریکایي ډالر مرستې شوي. خو د دې پر ځای چې د روغ دو شمیر کم شي او په هیواد کې د کوکنارو او نورو نشئی توکو د کارولو او تولید مخه ونیول شي بیلابیل ډول نشئی توکي یا افغانستان ته وارد شوي او یا هم دلته د جوړولو زمینه برابره شوي او ورسره د معتادینو شمیر د هرې ورځې پر تیرېدو سوا شوی دی.
اوس هم ستاسې پیغامونه.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکوونکو محترمه دغه طالب شیبان حکومت ته وایي چې دغه د مایوبینو رفی زر راکي چې د یخه بیخي علاج شلو یو زره لرګي واخلو دا دغه می ارزو تاسو زر ته زره دغه نشر کی چې طالب صاحبان لبنګ د نمایګینو رپی راکی زر نیم جمعیم خو په یخ کې تیر که دا گل خو دا نور نیمی خو په گرم که تیر کو.
السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ. محمد عباس روزگار چوری ولسوالی سماری چوری مشکل میں داد اور خوراکی تو کی دیر خدران بایا جب از دوم جہیم کو صدا وارم صدا پجل اقدام کیا وارزان کی ازادی رجی سمانان بایا زمان پیغام نشستی
زما غوښتنه دغه د زه هرکلی وایم چې دغه د نجونو ټولګي و د هلکانو ټولګي فعاله کړي دي په ګرمې ولایتو کې. زه اسلامي امارات ته دغه پیغام لرم چې زموږ هېواد راتلونکی باید روښانه وي، باید ښوونځي فعاله کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زما لخوا همدومره په پاته خبرونو کې زموږ له نورو همکارانو سره اوسئ.